دو بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او ځانګړو اونیزو پروګرامونو سربیره په ولسی جرګه کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي رئیس د استیزا د غونډې په اړه جزئیات درکړو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې لسګونه ښوونځي په معرف کې د زورواکو د لاسوهنو له کبله بند شوي. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی محاکمه نن په مسکو کې پیلېږي او ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په اړه په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیې سپۍ چمتو کړي.
السلام علیکم، د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګې لوړ پوړو امنیتي چارواکو ته د رای صندوقونه کې خودل. د هرات د ولایتي شورا پخوانی مشر په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. او په ننګرهار کې ناصرګند وسلوالو د پولیو ضد واکسینو مرکز سوځولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس ته د رای صندوقونه کې خودل. د امنیتي چارواکو له څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې استضایه غونډه کې وویل:
مطابق اصول ما میریم به طرف صندوق. وکلای محترم به جایگاه تشریف داشته باشید. مطابق اصول به جایگاه تشریف داشته باشید. مهربانی.
ولسی جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استیضا کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو د شورا د غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاري ته اړتیا لري. تحرکات چې د کرښې په هغې غاړه کې د پاکستان له لورې ترسره شوي دي له تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ ډول مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړولو پرده پورته کړې ده. د هرات ولایتي شورا پخوانی مشر په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. کامران الزینن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې له لوري له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم محاکمه شو. دغې محاکمې تېره ورځ هم 4 پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس بړې اخیستلو او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په کلونو بند او نقدي جرایمو محکوم کړل. او په ننګرهار کې ناصرګند وسلوالو د پولیو ضد د واکسینو مرکز سوځولی. د ولایت ویان نتوله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې و. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن د مسکو یوې محکمې ته وروستل سو. د اداري فساد ضد دغه فعال پرون له سلګونو نورو مظاهره چنو سره یو ځای د هغو مظاهرو په جریان کې ونیول سو چې د روسیې په څو شهرونو کې وسوې. تمه کېږي دا یې د قاضي په وړاندې حاضر کړی سي او د غیر مجاز مظاهرې په تنظیم چې له عامه نظم څخه د سرغړونو سبب سوې رسمن تورن سي. اټکل کېږي چې ناوالنی شایي په څه باندې 15 ورځنی بند محکوم سي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په روسیه کې د سلګونو مظاهره چانو نیول خندلی او په عاجل ډول یې د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مظاهره برخوال ولادیمیر رویټرز اژانس ته وویل:
که صدر اعظم دیمیتر مدویدف په درواغو او اداري فساد چې د اساسي قانون په چوکاټ کې واضح شوي ګرم وپېژندل شي، په کار ده چې مجازات شي. خو څنګه دا اوس په محکمې پورې اړه لري؟ خو څرنګه چې نن زموږ په عالي محکمو کې اداري فساد شته، فکر نه کوم دغه قضیه به وڅېړل شي.
د روسیې پولیسو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی په داسال کې ونیو چې په زرګونو کسانو د روسیې په لسګونو ښارونو کې تر ټولو پراخې مظاهرو کې برخه واخیسته. د پورستیو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. بلخوا د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکلای استاتکیویچ چې درې ورځې لا درکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. استاتکیویچ نن خبرلانه ته ویل چې درې ورځې د امنیتي خدماتو ادارې یا کی جی بی په یو توقیف ځای کې تیر کړی دی. دی چې د جمهوري ریاست پخوانی د دې په 2010 میلادي کال کې په پلازمینه مینس کې تر پراخو مظاهرو وروسته ونیول سو. 15 کال یې په بند کې تیر کړل. ستاتکیویچ د شنبه سهار وختي وړاندې تر دې چې په مینس کې د ازادي ورځې په کلنی مارش کې برخه واخلي لا درک سو. بل وزارت پولیسو په تاوتریخوالي سره هغه مارش تیتو پره کړ. د بیلاروس مخالف سیاستوال میکلای ستاتکیویچ هیله شولې چې ټول نیول سوي فعالان به چې ګمان کېږي شمیر به سلګونو ته رسیږي ډېر ژر خوشي سي. د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي. خو ویل کېږي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو 123 غړو هیوادونو دې ته رای ورکړې چې نن دوشنبه سره جرګه سي. دوی غواړي د اټومي وسلو د بندیز تړون په قانوني لحاظ لازم الاجراوي. د 9 نورو هیوادونو ترڅنګ روسیې، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جاپان او اسرائیل دغه پیشنهاد ته مثبت رای ورکړی دی. چین، هندوستان او پاکستان ممتنی رای کارولی دي. ملاتړ وی د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام او په واشنگټن کې د نوي ادارې د کړکیچ لکبله د اټومي ناورین خطر په زیاتېدو دی. بحرین وی یو څوارلس کسیزه تروریستي ډلې شنډه کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې ډلې غړي د ایران د سپایي پاسداران انقلاب، د عراق د کتایب حزب الله شیعه ملیشیا ډلې له خوا او هم په بحرین کې روزل سوي وه. دغه وزارت وی د دې ډلې غړي د بحرین د دوو اوسیدونکو لخوا تمویل کېدل چې دواړه ایران ته تښتېدلي دي. چارواکي وی دغه نیول سوي مشکوک کسان د فبروري په وروستیو کې پر یوه بس موټر په بمي حمله تورن دي چې 15 پولیس یې ټپیان کړي وه. د کورنیو چارو وزارت وی نیول سوي سن پر علی رتبه دولتي چارواکو د حملو په پلان هم تورندي. د ایران ولسمشر احزان روحانی نن روسیې ته خپل دورځنی سفر پیلوي. تم کېږي شغلی روحانی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ایران دولتي خبری اجانسی نه راپور ورکړی چې روحانی او پوتین تر دې مخکې لږ تر لږه 8 ځلې سره کتلي دي. روسي چارواکو ویلي دواړه مشران به پر تجارتي، اقتصادي او د انرژي پر مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. او د بلغاریا د ملي پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. روس پلوه سوسیالستانو په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. تر نن سهار پورې د 90% شمیرل سویو رایو له مخې د بوریسوف ګوند د دغه انتخاباتو 2.5% رای ګټلي، خو سوسیال ګوند یوازې 6.8% رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د دغو ټاکنو وروستي نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلان شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه لرو. و به وری چې د هیواد د امنیتی سکتور مشران نن د ولسی جرګې د استیزا په غونډه کې د خلکو استازو ته د امنیت په ټینګښت کې د پاتراتلو لکبل خپل سپیناوی کوي. وزیرانو شورا نن وویل چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د موانعو جوړول د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. په هلمند کې چارواکي تاییدوي چې د لسګونو ښوونځیو د بندېدو علتونه نه یوازې بې امنیتي بلکې د زورواکو لاسوهنې دي.
متاسفانه ډېر زیاتې خودسرۍ او ډېر زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معرف ریاست.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د ښځو پلاس د جوړو شویو صنایعو د یو نندارتون د ګډونوالو خبرې درته وړاندې کوو.
من غواړو چې دغه زموږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید موږ ښځې لاړ سي خپل صنایع دستي ویسو هلته په فروش باندې ورسوي.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس نن د ولسی جرګې د استیزا غونډې ته بلل شوي. د امنیت د سکتور د مسؤل چارواکي د ورستیو نامنیو او د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د ورستی برید په تړاو استیزاح کیږي. نږدې شل ورځې مخکې پر دې پوځي روختون حملې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د استیزا جریان چیرته ورسېد؟ صندوقونه ورته کېښودل شول دي وزیرانو او چارواکو ته، او که تر اوسه پورې هم خبرې کېږي؟
بله، تکل صاحب، د کمزوري مدیریت د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي پر سردار محمد داود خان روختون باندې د حملې پاړه باندې نن د افغانستان د کورنۍ چارو دفاع وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت رئیس استیضاح کړی وو. وکیلانو له دوی نه پوښتنې وکړلې او دوی ورته خپل معلومات ورکړل. معلومات ورکول نه وروسته د ژورنالیستانو په مخ باندې د مهمو خبرو د کولو پاړه د غونډ سرې سوله. له سرې نه وروسته کله چې د سکتوري امنیتي چارواکي د باندې راووتل نو غونډه بیرته بیا پیل سوله. په غونډه کې وکیلان په دوو ډلو ویشل سوي. یوه ډله وکیلان وویل چې کچېرې په داسې حساسو شیبو کې دغه وزیران همدارنګه رئیس استیضاح سي نو د دښمن ژرندې ته د اوبو اچولو په معنا ده، یعنی نور به هم بحران حالت بحراني سي. بل ډلو وکیلانو استدلال کوو چې دوی ډېر بېکفایته دي، مدیریت کې ضعف لري او همدارنګه ونتوانېدل چې په هیواد کې امنیتي وضعیت یو کنټرول کړي. اوس مهال ولسي جرګه بالاخره فیصله په دې وسوله چې ولسي جرګه باید د دغو دوو وزیرانو همدارنګه د رئیس لپاره د باور او نه باور رای صندوقونه کېښودل سي. همدا مهال چې ذکر تاسو راغیږم دوی ته صندوقونه کېښودل سوي دي او وزیر وکیلان صندوقونو ته خپل رایه چې تر څو پورې معلوم شي چې دا به د باور یې ترلاسه کړي او که د باور یې به ترلاسه نه کړي. بل تکل صاحب،
افغان صاحب، له عمومي بحثونو د وکیلانو له دریځونو خالته خو عموما په داسې غونډو کې تند بحثونه کېږي، مخصوصا هغه مهال چې د هیواد د امنیت مسله مطرح وي. وکیلان هم ډېر په توندو بحثونو کې برخه اخلي. په تیرو غونډو کې لیدل شوي دي. په نننۍ غونډه کې د وکیلانو او د استیضاح کېدونکو مسؤلانو ترمنځ د خبرو فضا څنګه وه؟
بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیر په څیر وکیلان ډېر زیات په غوسه وو. وکیلانو پوښتنه کړله چې ولې په سردار محمد داود خان باندې روغتون باندې حمله وسوه، ولې دا حمله زر مهار نه سوه، آیا له داخل نه وراقین دغه کسانو سره مرسته سوې ده، ولې امنیتي چارواکي پاتې راغلي په خپلو کارونو کې؟ توندو غبرګونونه وکیلانو وښودل. خو یو شمېر وکیلان بیا د دوی خلاف ویل چې نه، حالت داسې نه ده چې دوی باید استیضاح سي. تر ډېره حده د امنیتي چارواکو دوی ته د ځان سپیناوي په اړه باندې خبرې کړلې. دفاع وزیر وویل چې په سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په اړه باندې 23 کسان نیول سوي دي، څرنوالي ته معرفي سوي دي او د پاتې نورو د نیولو لپاره عملا کار جریان لري چې په دوه هفتو کې به هغه هم ونیول سي او ملت ته به ډېر زر په دې اړه باندې معلومات ورکړي سي. دوی وویل چې په هیواد کې کومې سیمې چې دي موږ ساتلې دي، دښمنانو توانېدلې چې موږ هغه سیمې ونیسي. خصوصا د سنګین ولسوالۍ خبره مطرح شوه. سنګین ولسوالۍ وایي موږ هیڅ وخت نه پرېښي، نه به یې پرېږدو، هلته موږ لیوه پرته ده. تر ډېره حده د کورونا چارو وزیر وویل چې دغه موضوع موږ ته نه راجي کېږي، دا خاص مسؤلین لري، لکه دفاع وزارت یادونه وکړله. معصوم ستانکزي چې وروسته غونډه سریتوب نه مخکې ستانکزي صاحب ځینې څرګندونې وکړې. دوی وویل چې ده هم د یادونه وکړه چې دغه ډېره مغلقه پیچلې او پیچیده حمله وه چې ډېر زر به دې په اړه باندې وروستي جزئیات له ملت سره شریک سي. البته دوی وویل چې ورځانه تقریبا شاوخوا دو تر شلو پورې موږ داسې حملې شنډو د کوم یو دو باندې دښمن توانېږي چې حملې ترسره کړي. د همدارنګه یادونه وکړه چې افغانستان د همداسې حالت چې رسېدلی کورني او بهرني عوامل لري. بلې،
زما مطلب دا و چې دا د خبرو فضا داسې وه چې فکر کوئ له استیضاح وروسته به دا وزیران سلب اعتماد شي، او که فکر کوئ چې دوی وکولای شوی په خبرو کې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي؟
زما په خپل معلومات چې زه لرم، تر ډېر زیاته پورې وکیلان په غوسه ښکارېدل. ځینې وکیلان ډېر نرم دریځ درلود، زیاتره وکیلانو ډېر تند غبرګون ښود او تر ډېره حده پورې دغه د چارواکو څرګندونې د ځان سپیناوی او حقیقت ډېرې نږدې نه وي. یعنې زیاتره به ویل چې زه داسې یو کس نه یم چې فساد کې ښکېل یم یا دا کار ما نه ده کړی، زه چاته اجازه نه ورکوم. ته ډېره الله واقعیتونه د باندې دوی راڅرخېدل. زما په نظر باندې د وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي د دې خبرې. نو هم وکیلانو کله چې به د استضاع د نه استضاع موضوع رایدېدل، ځینو وکیلانو به حتی احساساتي کېدل، جګېدل، به چغې به یې ویلې. نو زه څه فکر کوم چې دوی ته به د عدم اعتماد رایه ورکړل سي، یعنې تر ډېره زیاته به دوی بې واکه سي. او کله چې سهار غونډه شروع کېده، په ایجنډا نه مخکې ابراهیمي صاحب وویل چې د ولسي جرګې مشري کوي. دوی وویل چې رئیس جمهور ته ورته ډاډ ورکړی ده چې دوی تر شا ولاړ د استضاع د دوی قانوني حق ده. هغه اوازې په کلکه رده کړه چې ګواکې رئیس جمهور ویلي و چې د استضاع په بدل کې به دوی د ولسي جرګې دروازه وتړي. تر ډېره حده پورې وکیلان خشمګین، خپه، همدارنګه قهرجن معلومېدل. نو دینه معلومېږي چې امکان لري د عدم اعتماد رایه ډېره ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي سکتور د دوو وزیرانو، یعنې د کورنیو چارو او دفاع د وزیر او همدارس د ملي امنیت د عمومي رئیس د استیزا د غونډې له جریان نه راپور راکاو. اوس دا شیبه د چارواکو لپاره صندوقونه ایښودل شوي دي او په همدې خپرونه کې به راسره اوسئ. موږ وروسته د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته خبر درکوو چې د دې رایو نتیجه څه شوه. آیا دا وزیران به له نننۍ استیزا وروسته سلب اعتماد شي او که بله هم وکولی شي چې د ولس د استازو اعتماد ترلاسه کړي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د پاکستان لخوا له کرښې نه چې کوم خوځښتونه کېږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د ملي اولی حکومت چې کومه لاره په مخ کې نیولې، په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې همکارۍ ته اړتیا شته. په دې اړه تفصیل د وصل وسال په راپور کې واورئ.
اجرائی رئیس عبدالله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مسلې ته په اشارې سره وایي د کرښې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې همکارۍ ته اړتیا ده.
که در اون طرف خط صورت گرفته
د کرخ اخواته چې کوم خوځښتونه تر سره شوي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې د توریزم سره مبارزه رښتینی همکارۍ ته اړتیا لري. هیله لرو چې ګاونډي هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تګلارې او ارادې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. ښاغلی عبدالله وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي او دواړه هیوادونه باید په ګډه د توریزم په وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي. اخوا بیا د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند د پیپلز ډلې مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. هغه د یک شنبه په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لا ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د دې مشر په باور د ګډو سرحدونو په اړه د دواړو هیوادونو خبرې لا تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییز امنیت لپاره ګټورې دي. پاکستان د تیرې سه شنبه په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانستلې او زرګونه افغانانو او پاکستانیانو ته یې د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په دې ډول خوځښتونو سره غواړي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا پرتو سیمو باندې خپل حاکمیت ثابت کړي. لاړلی فیض محمد ځلان وایي د تروریستانو لوی مرکزونه د پاکستان په لوی ښارونو کې دي، نه په خیبر پختونخوا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې.
نو ټوریزم سرچینې منابع هغه په سیالکوټ کې، ټیکسله کې، په پینډۍ کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې دي، هغه په وزیرستانونو کې، په خیبر کې، په مندو کې، یا د فتح یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي. پاکستان په لوی لاس پرمختګ د تګلارې څخه په استفاده باندې غواړي هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې باندې دعوه ده، هغه سیمې ته خپل پوځونه، خپل حاکمیت هغه ورسوي.
خغله ځلان وایي پاکستان غواړي له دې لارې ترهګرۍ ته وده ورکړي او یو لوی قوم جګړې ته وهڅوي او په قبایلي سیمو کې خپل حاکمیت ته زمینه مساعده کړي. دی وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا موضوع رسوي تر څو پاکستان له دې ډول خوځښتونو او حرکتونو چې زیان عام ولس ته رسیږي لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د وزیرانو شورا نن ویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د موانع جوړول د تروریزم ضد مبارزې سره مرسته نه کوي. خو د پاکستان پوځ وایي د ډیورنډ کرښې په ځینو سیمو کې امنیتي موانع د دې لپاره جوړوي چې پر پوله د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستان وایي د افغانستان له خاورې پاکستان ته د سخت دریځو وسلوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې امنیتي موانع جوړوي. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا دا څرګندونه چې د پوځ د وړمې ورځې په خپاره شوي بیان کې کړي، ښایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې کړکېچ بیا زیات کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د خونړیو حملو په اړه پر پاکستاني طالبانو اچولي او ویلي دي چې دوی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه لري او له دې هیواد غواړي چې د دوو سخت دریځو مرکزونه له منځه یوسي. خو کابل ورته غوښتنه له کلونو راهیسې له پاکستانه کړې او دا هیواد د وسلوالو، طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درسیس قمر جاوید بجوا ویلي چې د لوړې کچې ګواښ لرونکو سیمو، مومندو او باجوړ ایجنسیو کې چې د افغانستان د ننګرهار او کونړ ولایتونو سره پوله لري اغزن سیم غځوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان حکومت ته تر اوسه رسمن د ډیورنډ پر پوله د امنیتي موانعو د جوړولو په اړه خبر نه دی ورکړی او د دې کرښې په اوږدو کې د هر ډول تاسیساتو جوړولو په اړه یو اړخیز اقدام نه د افغانستان حکومت او نه هم د دې هیواد خلکو ته د منلو دی. د دې وزارت سرپرست غفور لیوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې د ډیورنډ د کرښې هغه غاړې ته سیمې پوځي شوي او د جګړې شرایط حاکم دي، دا ډول اقدام پر ځای نه دی.
دا داسې یو مسله ده چې په یو اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه په نظامي شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز دغه راز ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي میکانیزم د پراختیا په پلانونو کار پیل کړی دی او ویلي دي چې یوه ښه کنټرول شوې او امن لرونکې پوله د افغانستان او پاکستان دواړو چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېره قرباني ورکړې په ګټه ده. خو د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوال له دې نظر سره موافق نه دی او وایي تر هغو چې د ترهګرو ځالې چې د ډیورنډ تر کرښې وړاندې په امن ځایونو کې له منځه یو نه وړل شي، که په دې کرښه لوړ دیوالونه هم جوړ شي، د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولی.
امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې په هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د سیمې امنیت له همدغو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هغه ځالې، هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نشي رسېدلی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د دایمي استحکاماتو د جوړولو هڅو تل د کابل غوسه راپارولې ده. کابل اسلام آباد تورن کړی چې د وسلوالو طالبانو پر مشرانو چې په دې هیواد کې اوس سترګې پټې کړې او د هغو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د ورانکاري فعالیتونه سرته رسوي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي چې د امنیتي ادارو له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ولسي جرګې استضایه غونډې ته بلل شوی وویل وسلوال طالبان د پاکستان د پوځ لپاره د یوې وسیلې په توګه فعالیت کوي او هغوی ته زمینه برابروي چې د افغانستان خاورې ته را دننه شي.
و بالاخر همی طالب نیستن که به حیث پیش کراولای قوای امنیتی کشور همسایه پاکستان پیش میان و باز اونا باعث از این میشن که اونا بیان مداخله بکنن و خاک افغانستان در برای گرفتن خاک افغانستان پیش بیان.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2500 کیلومتر په اوږدوالي د ډیورند لانجمن کرښې پر سر په کراتو د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې راپورته شوي چې کله هم د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو سبب شوي چې مسافرو او سوداګرو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په وروستیو کې بیلګې د دواړو دروازو تړل کېدلو چې له شاوخوا 5 اونیو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بېرته پرانیستل شوې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په هلمند کې 109 ښوونځي تړلې دي. د هلمند د معارف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د بندو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې مرسته وکړي. ویل کېږي د ښوونځیو د بندېدو له کبله نږدې 100,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي. د هلمند ولی وایي د معارف په چارو کې د وکیلانو او زورواکو لاسوهنو په دې ریاست کې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه تفصیل اوروي.
له دې ځایه پیل سوه. خو د هلمند ښوونې او روزنې سره هغه قومي مشران د مرستې وعده کوي چې د ولسوالیو څخه د ناامنیو له امله لشکرګاه ته راغلي دي او د بیرته تللو موده یې لا معلومه نه ده.
کجټي ولسوالۍ کې د قاضي غلام محمد خان ښوونځی تعمیر ړنګ شوی دی، پر هغه ځای باندې بل شی جوړ شوی. ولس په بار بار آواز پورته کړی، تر وزارت معارف پورې تللی دي، تر مربوطه اړوند څانګو ریاست پورې راغلی دي، مګر مافیا په دې مورد کې کار کړی دی. هغه اوس هم د مافیا په لاس کې دی.
د هلمند د قومونو او قبایلو ریاست سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او مدني فعالین راټول کړي دي چې په دې ولایت کې د 109 تړل سو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه مشورې ورکړي. ډیرو قومي مشرانو او مدني فعالینو د ښوونې او روزنې په ریاست کې پر بې وخته تبدیلیو، اداري فساد او سست مدیریت نیوکې وکړې.
آیا په دغه جوړېږي چې دا رئیس ولاړې دا رئیس راغی؟ خو هغه څوک چې مقصد دی فساد کوي، رشوت کوي، رزیل دی، خیانت کوي د ملک او د وطن سره، هغه خو پر ځای پاتې دی. ته یو خاین په معرب کې چې رضالت کوي، ته دا نسې دوریا کولی، ته دا ریاست چیشته پاره کوې؟
هغه ته هم د معرب پروګرامونه وغځوه، د سپینډولو د لارې، د علماو د لارې، هر طریقې چې کېدې، په خیمو، په مسجدو، په هغه ځایونو کې خلک اجتماعي ټولنې راوغواړه چې معرب په هغه ځایونو په ناقراره سیمو کې معرف هم فعال.
هغه شمیرې چې د پوهنې د ریاست لخوا د رسنیو په واک کې ورکول شوي دي ښیي چې د هلمند د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 تړلي دي. د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو پرته چې ښوونځي پکې فعال دي، د پاته هغه ډیرو نورو ښوونځیو د پرانیستوالي تضمین څوک نشي ورکولی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. خو د هلمند د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی وایي وسلوال د ښوونځیو څخه د نظارت او یا د هغو د فعالیت په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري.
موږ د دولت د مخالفینو سره دې توافق ته رسېدلي یو چې دوی په معرب کې معرب سره کومه ستونزه نه لري، یعنی په آزاد ډول باندې زموږ د نظارت آزاد، زموږ مدیر صاحبان د معرب، زموږ د نظارت امیرین هر کله چې وغواړي کولی شي چې وړاندې شي او هلته په صحیح ډول بررسي وکړي او ګزارش ریاست ته راغلي.
په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی، د مسلکي ښوونکو نه موجودیت او په ولسوالیو کې د نامنویو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لیږل هم هغه مهمې ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخامخ دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي کلونه کېږي چې د هلمند تر 100,000 ډیر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د نامنویو او جګړو تر څنګ چې معرف ته یې زیان رسولی دی، بل لویه برخه خپله د هلمند وکیلان او زور ځواک دي.
د اعتراف کوم چې د موږ د پوهنې په ریاست کې ډېرې ستونزې دي. د هغه ورځې نه چې هلمند ته راغلی یم، متاسفانه ډېرې زیاتې خودسرۍ او ډېرې زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معرف ریاست. ما تر اوسه 10 مکتوبونه د وزیر په انځات غیر قانوني راغلي ما درته رد کړی دي. یعنی دا هغه د زړه د درد خبره ده چې د هلمند معارف خپله هلمندیانو خراب کړی ده.
د هلمند پوهنې د ریاست اړوند ځینو بستونو په خاص ډول د مرستیالانو پر چوکیو په تیرو شپږو میاشتو کې تر دېرش ځله ډیر د تغییر او تبدیل مکتوبونه ورکول سوي دي. د هلمند والی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د ریاست سره نه یوازې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې مرسته وکړي، بلکې د هغو ښوونځیو د کیفیت او درسي بهیر څخه هم نظارت وکړي چې په امن سیمو کې دي. محمد الیاس تایب، ازادي راډیو، هلمند.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. ستاسو پیغامونه به هم په دوهمه نیمایي کې وړاندې کړو، خو دا شیبه چې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې دي، صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسی جرګې استعزاز سو لوړ پړو امنیتي چارواکو ته د رایو ورکولو صندوقونه کښې شول. دغه جرګې د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزیران، دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس، په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استعزاز کړی دی. اجرایه رئیس وی د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا وروستي تحرکات له ټوریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنوی ته ویل چې له ټوریزم سره صادقانه مبارزه په کار ده. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پولیو ضد واکسین مرکز سوځولی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په ټول هیواد کې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن د مسکو یوې محکمې ته وروستل سو. د اداري فساد ضد دغه فعال پرون له سلګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای د مظاهرو پر مهال ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکالای استاتکیویچ چې درې ورځې لا درکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي، خو ویل سوي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن روسیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. ښاغلی روحانی به له خپل روسي سر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. او د بلغاریا د ملي پارلماني ټاکنو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلاوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د چین هیواد غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر د چین هیواد په بوایو ښار کې د آسیا په کلنی کنفرانس کې تر ګډون وروسته په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو ګډې پانګونې د بنسټیزو پروژو پر لومړیتوبونو د یوې لارې یو کمربند د طرحې د افغانستان پر وړاندیزونو خبرې وکړې. رحیمزی وایي چې د یوې لارې یو کمربند طرحه چې د ورېښمو جادې د اقتصادي لارې برخه ګڼل کېږي، د اقتصادي سکتور صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په 1995 کال کې د صادراتو په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار د دوشنبې په ورځ د بزګر ورځې په نمانځ غونډه کې وویل چې یوازې $12 میلیونو په ارزښت پاکستان ته صادرات شوي دي. نوموړی وایي چې تر ډېره حده دغه صادرات د تازه او وچې میوې په برخه کې ول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 2,350 افغانۍ، د وریجې 1.5 منۍ بوجۍ 1,450 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1,160 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 2 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,490 افغانۍ. د خبرونو پای
سموګ غاګلا زادای راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زاهد صبری په خپل سمس کې لیکلي دي باید خوندزیو ته جدي پام وشي، فساد پکې ډیر دی. نقیب الله له هلمند لیکي په ټوله نوزاد ولسوالۍ کې خوندزی نشته، یوازې او یوازې مدرسې دي، په هغو کې دینی زده کړې کیږي. یوسف احمدی د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکلي، په اوسنیو حالاتو کې د وزیرانو استیزا کول څه ګټه نه کوي، وزیران باید خپلو کارونو ته پرېښودل شي. عبیدالله سروري د لغمان علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، په داسې ترینګلي حالت کې د امنیتي چارواکو استیزا به ناوړه عواقب ولري، ځکه چې عملا په ولایتونو او ولسوالیو کې جنگ روان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، د وزیرانو استیزا کول ښه کار نه دی، په دې خاطر چې له یوې خوا جنگ روان دی او له بلې خوا اقتصادي بحران جریان لري. شمسیه شهید زی له میدان وردګ لیکي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د پولیسو معاشونه زیات کړي، ځکه چې په ډیر بد وضعیت کې وظیفه اجرا کوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت د ځوانانو ته کار پیدا کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
یو کلی زر غاگونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونه د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به مو شي.
زرلختی نوې خوونکم ولې تر اوسه نه درغلې؟
ښه ترورې، تاسو نو نن د نوې خوونکې په خوشحالۍ له نورو ورځو وختي راغلې؟
هو، دا خبره خو ده، دومره مې په بیړه کار خلاص کړ. ما ویل چې له خوونکې نه زه مخکې ټولګي ته لاړه شم.
زه مو په خپل ناوخته راتګ څومره ځورولم.
ولا
خیر، اوس هم ښه دی چې په وخت راشي.
ته خو مو هم خور نه نوې، هم خوونکې، دومره خو دې باید لیاس کولی.
خوبای نبی راغله لزړی لخر ویستل.
السلام علیکم، ما ته اجازه ته چې درس شو.
وعلیکم السلام، راځي هر کله راشي کوم کې سای
کینه کینه. خیر یوسف، او به هیڅ ځای لګنا وخت را ورسیدم. اول ورځ د لغروس والی نه موټر دی خو ډیر کم راځي.
اوه دستر زه خوشته.
کنو که خو کوم وی خپل مونه به یو بل ته وایو چې سره و پیژنو. کڅنګ زمونو مادله دی او د سواز د کړې د کورس ته د خوونکې په صفات معرفي شویم.
زمانو مهاجره ده، د زرلخت هم خواښیم، هم ترور، هم تنداره.
خوونکې صاحب، زرلخت زه یم.
زمونږ خوونکې هم وه. نوم او تعریفونه مې ورته ډېر اوریدلي وو.
زما نوم ګلپری ده، د خدای داد میرمن او د خان اکرم خان ګور یم.
زه شفیقه یم.
خو خوونکې صاحب، نن مو څو تنې غیر حاضری دي، تا ته لږې ښکارو.
هو ښکاري، ځکه ماته ویل شوي وو چې تقریبا 40 کسان یاست. آفرین، په دومره واړه کلي کې دا شمېر اوس هم لا ډېر دی، او زرلښتې به په ډېر زیار سره راټولې کړې.
استاد عدلې هم دومره مې په وس کې و، ځکه ما هم ښوونځی پوره نه دی لوستی.
زرلښتې، دا دې ډېر لوی خدمت کړی. ډېر داسې کسان شته چې پوهنتونونه یې لوستي، خو بل چا ته یې ګټه نه ده رسېدلې. زه چې ګورم شاګردان دې راته لایق ښکاري.
هو، څو ورځې مخکې مو امتحان و، که مې دوه نمرې کمې وې خو که ګلپري نه وای زه اول نمره کېدم.
ترور، مې غواړې موږ وخندوي، عادت دی.
که داسې وي وخت به مو ډېر ښه تېر شي. هو رښتیا زرلښتې، پرون له ولسوالۍ نه کتابونه درته راورسېدل؟
هو، ډېره مننه راورسېدل. په هغه پاستخ کې مې سنبالې ښې دسمال مې پیچولی دی.
ښه نو اوس هره یوه ورشي او له کتابونو یو یو درواخلئ، خو ګورئ سبا ته به یې پوه کړي در سره راوړئ.
زرلښتې ګورې، ما ته یو کتاب در سره راواخله. خیر دی، ترور دی.
یاره صابر جانه، ډېر ښه کار دی، خدای او بنده یې دواړه درنه راضي شوه.
ملک صاحب، بله لاره نه وه، خلور مې نه وه راضي،
کنه ولی به می معلوم ګل آغا خفه کوه.
ډیر خوشاله سم چې حق لار دی ونیوله او دی به خوند دو ته تسلیم نسوي.
وروره زما لور لا واده نه و، صرف کوژده شوی و دوی داوا پی کوله. دغه کونډه به سهال وي چې واړه بچی لري او په زور او جبر لیوره ته نکاح کیږي.
خدای مو دې وساتي. ځینې خلک خو کونډه ته بیخي د میراثي مال په سترګه ګوري، خو زمونږ کله انشاءالله ورورو له دې خبرو او د دې ظالمو رواجونو نه خلاصیږي.
و نثار وروره همدا خبره ده ملک صاحب، یو زلمی ویل چې زه همدا رواج دی، خو چې د لور باید وضعیت مې ولیده نه مې شو زغملی، خپل وجدان ته ملامتوم، بس هیڅ ما هم نکړه.
خدای دې د ټولو وجدان ویښ ولري.
آمین.
ریښتیا ولسوالۍ هغه زموږ بله غوښتنه هم منلې.
یو خو د ښځو د سواد د زده کړې کورس، بل نو لکه چې هغه د څښاک د اوبو مسله هم قبوله شوې.
هو هو هماغه مسله.
ښه نو کله به کار شروع کوي؟ نه یې ویل.
هغوی څو پوښتنې لري، پوښتنې چې جواب شي بیا به کار پیلوي.
پوښتنې څه وې ملک صاحب چې زه ولیکم؟
ویل یې څه غواړی، نل غواړی او که بمبا.
ښه شاګردانو، انشاءالله کتابونه خو به مو پوخ کړي در سره راوړي وي.
هو معلم صاحب، شپې مې زرلنګ سنګور کتابونه راته له پلاستیک نه پوخ کړل.
اجرې ترورې ښه دی چې زرلنګ ته لرې. معلم صاحب، ما خو یوازې د کاغذ پوخ ورکړی.
بیخي سم دی شفیقې، مقصد چې کتاب خراب نشي.
لورې، زرلنګ ته په درسونه کې راسره مرسته کوي.
هی پوهېږې ما باندې به نه خاندی، زه پوه نه شوم ما خپل کتاب په دسمال کې تکړه راوړی.
خیر، د نورو په شان ته دیم خپل کتاب پوخ که. ښه نو تاسې مخکې څه ډول درسونه او کوم کوم کتابونه لوستل؟
مونږ کتاب هغه کوم کتاب و یوازې زرلښت یې درلود.
هو معلم صاحب، موږ اول له الف بینه درس شروع کړو او وروسته مو د اول ټولګي کتاب بیا وویل.
خیر یو سیزر لختی، ډیر ښه کار دی کړی، زما کار دی راته اسانه کړی دی.
املا دې هم راته ویله.
ډیر ښه.
هو څه نه څه املا یې ښه ده.
معلم صاحب، چیرې چې داسې غټ غټ څه لیکلي وي لوستی شم.
ګورې شاګردانو، د زر لختې په قدر پوه شئ، تاسو سره یې ډیر ښه کړي دي.
کور مو ودان معلم صاحب عدلې.
هغه ولې د پخلي کتاب و؟ داسې ښه ښه خواړه مو ورنه زده کړه چې توبه.
څومره ښه کار دی کړی، دا د معلوماتو د زیاتولو لپاره ډېره ښه طریقه ده. بل کتاب د څه و؟
د حقوقي مسایلو، ما به لوستو او دوی به اورېده. دغه بل کتاب لوستل مو لکه چې په نصیب نه و.
اوس هم لوستی شئ، هر څه په خپل ځای دي، د مخکې نه باید ښه شي.
اوس به لا ښه شي.
هو، خو ستا د درس ورکولو طریقه هم ډېره په زړه پورې وه.
وایي د ګونګي په ژبه یې مور ښه پوهېږي، زر لخت هم ښه پوهېده چې موږ څنګه پوه کړي.
هر ښوونکی باید خپل شاګردان وپېژني. او تاسو ونه ویل چې بل کوم کتاب مو ټاکلی و؟
ښه، هغه کتاب کې د اتلانو ښځو داستانونه دي. ته صبر، دغه دی واخله استاد.
اتلان ښځې، دا ډېره ښه موضوع ده. تاسې زړه مه غورځوئ، دا کتاب هم لولو. سمه ده؟
ښه.
هو، دا کتاب ډېره تشویقي بڼه لري او موږ ښځې تشویق ته اړتیا لرو.
د ښځو توانایي او ځواک هم ښیي.
ښه نو اوس مو تقسیم اوقات واخلئ، خو په اونۍ کې دوه ځله به ستاسو د خوښې مضمون هم لولو.
دا تا ته مسیج لی نه وویلې؟
خپل زوی دې راته وویل، باور وکړه کنه زه نه تلمه.
غلی شه، چې ټول ګاونډیان دې راباندې خبر کړل.
چې بیا به څه خبره وي؟ ترورې کور کې یې؟
وی راځه استاد نفیسې، ستړی مشي.
خیر اوسې ترورې؟ وبخه، خیرتي خدا، ستاسو غږ مې واورېد، ما ویل یو ځل پوښتنه هم وکړم.
ښه ښه، داسې کومه خبره نه ده. ته ګوره، په دې لوی غږ دا یې ګاونډي کور راباندې خبر کړ.
خیر دی، دې کې څه خبره نشته، پرده مو یوه ده. خو خبره څه ده؟
ایس، اسې یواز اچولی و، دا په خبره نه پوهېږي.
هسې اسو خو نوي ترورې، ته خپله دا متل تېروې چې لیو لاس نه ټک نه خیژي. اوس که ووایم هم بیا وایي چې نن ګور مې ژبه وره ده. باور وکړه، زما ګناه دومره نه وه، بیا ټوله ملامتي په ما باندې اچوي.
ته به وایې چې په تا یې څه چې زموږ د کور په خبرو کې راګډېږي، چې ستاسو غږ اورم ډېره خفه کېږم. ته ګوره، هغه ورځ تللې وه د پلار کره،
ما می زوی ته ویل چې نه دزی دا لاړه اوس یو پن سودا له ولسوالۍ نه پیرا غوخته زما د زوی خو مرګ نه دی روا
څه دا رقم خبرې دي آفرین موشه څونه افسله لرې څه خبره ده فرید
معلم صاحب نفیسې ما ته مې خاوند نه ویل چې مور مې اجازه در نه کړه چې د پلار کره مې لاړه شم بس وی ویل ځان دې تیار که چې ځو
دیک خود فریدې ګناه نه ده زوی دې نه دي ورته ویلي چې د مور مې خوښه نه ده
زه مې د مور کره ډېر موده پس ځم ولې غوسه یې خدا دی لاړم نه بیرته کېنستم
کال کې درې ځلې روانه یې نور څه غواړې
وایي خپل عیب د ولو مینځ دی ګناه دې د زوی وه او بله ده چې خپله لور دې درته راځي څنګه ورته خوشحاله یې
کاشکې چې زما مورم ژوندی وای
زما لور خو په کال هم نه راپرېږدي لنډه شوم چې داسې کور کې مې واده کړه زه خو لا فریده لا دغمرم پرېږدم چې لاړه شي
نو ته دې د خپلې لور قص له خپل انګور نه اخلې هر څوک خپل خپل قبر ته ځي
هغه کور کې زما په لور ډېر ظلم کېږي زه خو یې نه بخم
له بعدو باید پند واخلو او په دې مه په غوسه کېږه چې زوی دې انګور ته څه راوړي هره ښځه په خپل خاوند حق لري هغې کې هر څه شامل دي جامې بوټونه ډوډۍ
معلم صاحب هوښیاره ښځه یې ډېره راته ګرانه مې ځکه نه درنه خفه کېږم عمر مې تېر دی په وړو خبرو ډېره غوسه راځي
ترورې هغه کسان چې خپله غوسه ساتي هغوی ته الله پاک مؤمنان او مؤمنانې ویلي
عزتمنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوي به مو تاسو راته وایي چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0];      0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// تر لاسه کړي. خو یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړي ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د نوې کال په مناسبت هغه جوړ شوی نندارتون ته ورغلی يم چې سوداګرو او کسبکارو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو. دا چې په دې نندارتون کې میرمنو سننداري ته خې وو په خبرونه کې پترې خبر شي. زه مسودانی ازیم خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چې د خځو پاړې د تیرې ونې ځین مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
د اداري چارو سلاکار مدني فعال او شاعر د بان نړیوال عالی جایزه وګټله. د افغان میرمن سیما غنینو میږي او د ښځو د ظرفیت لوړولو او هغو ته د دندو د موندلو په برخه کې کار کوي. میرمن غنی یو څه موده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دندې ترسره کړي. دې هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د ښځو د ګډون په برخه کې هلې ځلې کړي. پکتیا کې نجونې د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي له زده کړو بې برخې کړي. دا پکتیا مدنی فعالان او دا ولایتي شورا وکیلان وای چې خوانځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالی او د خوانځیو د تعمیرونو نشټوالی نیولې ده. د ځوانانو د پارلمان غړی او مدني فعال رحیمی نیازی ازادي رادیو ته ویلي دا د ولایت ډېرې پیغلې نجونې د کورنۍ له لورې له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي دي چې ودانۍ نه لري. اغلی نیازی دا هم ویلي چې که مرکزي حکومت د پکتیا د دغو نجونو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو هغه نجونې چې اوسې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي و به نشي کولی خپلو نورو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه ستونزه د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ازازی هم مني. نوموړی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزې نه شي هوارولی ځکه په پکتیا کې نږدې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. په بلخ ولایت کې د کلیو د پراختیا ریاست لخوا د څلورو ولسوالیو د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شو. د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون په مزار شریف ښار کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې جوړ شوی وو چې په لسګونو غرفو کې د کلیوالو ښځو تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د بلخ د کلیو د پراختیا ریاست د کلیوالو ښځو د ودې د برخې مسؤلې مریم محمدي ویلي چې له دې نندارتون څخه یې هدف دا دی چې د کلیوالو ښځو تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي او له دې لارې عواید ډېر شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ډېرې مېرمنې په سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي، سره له دې چې افغان مېرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. اوس مهال افغان مېرمنې د مالدارۍ، کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او غاړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو چارې سنبالوي او مشري کوي. تیره اونۍ د کابل په بادام باغ کې د نوي کال په مناسبت د بزګر ورځ او د ورځنۍ دودیزه میله ولمانځل شوه چې ګڼو سوداګرو مېرمنو هم پکې خپل محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. مخام د دغه سوداګرو مېرمنو دکانونو ته ورغلو او له دوی سره مو د دوی د کاروبار په اړه خبرې وکړې. د دې مېرمنو له ډلې څخه یوه هم له پروان ولایت څخه راغلی سوداګره مېرمن آزاده ده چې د مجده په نوم یو شرکت لري او شاوخوا شپېته مېرمنې ورسره کار کوي. دا چې نوموړي څنګه سوداګري پیل کړه او اوس یې کار څنګه دی دا زیاتوي.
په دې نندارتون کې زموږ د شرکت لخوا مربا، اچار، چتنی، چلدارو، د انګورو غوره او نور ډیر شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. زما په نظر یوه مېرمن کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو تجارت وکړي. ما خپله په 15,000 افغانیو تجارت پیل کړ، اوس مې سرمایه شاوخوا 10,000 افغانیو ته رسیږي. زما په شرکت کې 18 مېرمنې کار کوي چې ډیری یې کونډې او بې وسله مېرمنې دي. یادو مېرمنو ته مې د کار سیستم ورزده کړ. موږ خپل تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کوو، څومره ګټه چې وکړو بیا یې دې بېوزلو مېرمنو ته ورکوم. په افغاني ټولنه کې ډیری مېرمنې له دې ویرې د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې دوی زده کړې نه دي کړې، نو په دې خاطر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. خو مېرمن آزاده وایي دې هیڅ زده کړې نه دي کړې، د کورنۍ په مرسته او خپل زیار توانېدلې خپل ژوند کې مثبت تغییرات راولي او نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي.
تقریبا
شپږ یا اووه کاله کېږي چې زه تجارت کوم. په لومړیو وختونو کې یوه موسسه وه، ماته یې د کار سیستم را زده کړ چې څنګه باید پیسې پس انداز کړو او یو شرکت رهبري کړو. بیا مې کوشش وکړ، پیسې مې پس انداز کړې او شرکت مې جوړ کړ. ټولو مېرمنو ته زما دا وینا ده چې دوی باید د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي، خپل ماشومان ښه وروزي. زه یوه نالوستې مېرمن یم، خو د خپل کار او زحمت له امله مې اوس یو زوی په امریکا کې انجینری لولي، بل زوی مې په جرمني کې ډاکټر دی. ما وکولی شول په خپلو هڅو ټوله کورنۍ ورسوم. هر څوک چې د یو کار کولو اراده وکړي حتمی یې کولی شي. یاد نندارتون ته له بامیانو څخه راغلی ګلفروز چې د خوږو او شفا ورکوونکو خوړو په دوکان کې ناسته وه، ویلي دوه نیم کاله کېږي چې د شاتو د مچیو کاروبار کوي. دا چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وه خوشاله ښکارېده. موږ د شاتو مچۍ لرو، شات ترې راټولوو او پلورو یې. د هغو مېرمنو لپاره چې دوی په کور کې دي او بل کاروبار نه لري، د شاتو د مچیو روزل ډېر ښه کار دی. ځکه له یوې خوا دا یو ډول مصروفیت دی، له بل پلوه د عایداتو ښه منبع هم کیدای شي. موږ په یوه کال کې یو یا دوه ځله شات راټولوو. موږ سره په دې کار کې د کرنې وزارت هم مرسته کوي. که له دریو یا څلورو صندوقونو څخه 40 کیلو شات ترلاسه کړو، دا نو ښه حاصل دی او کیلو 800 افغانۍ یې پلورو. باغداری او د زینتي بوټو پالنه معمولا د نارینه ولو خوا تر سره کیږي، خو ځینو میرمنو د نندارتون د خپل پاللي ګلان د خرڅلاو لپاره راوړي وو. د نندارتون بلې برخې ته ورغلم، رنگارنګ ګلان او نیالګیو فضا رنگینه او خوشبویه کړې وه.
در کنار نهال شنی نم ما یک گلخانه گل زینتی نم
د نیالگی و د روزل ترچنگ یو گلخانه هم لرم چی چه باندې سل دوله گلان پکی موجود دی. دا چیز یو میرمن مولکور به هر کار کوم، ځان ډیر قوی احساسوم او تل ستونزو سره مبارزه کوم. د نیالگی چی تاسو یې ګوری، د مڼو، ګیلاس، ناک، بهی او نورو دی چی له ترکیه هیواد څخه مو را وارد کړی دی. دا نیالگی له یو کال وروسته حاصل ورکوي. لاسی صنایع او غاڼې هغه څه چې میرمنې تل ورسره سروکار لري او په خاص ظرافت جوړوي، د نندارتون د بلې څنډې ښایست وو.
دا زیورات ټول د اصلي تیګو ده، د افغانستان فلورای، جیت، لاجورد، عقیق، فیروزه. او موږ یو دفتر لرو، هلته ماشینونه لرو، خپل سنګ جوړوو. بیا ښځې د هم په کور کې وي، کار کوي، هم هلته دننه په ماسته کې. دا ډېر ښه ده. یو خلک پوهېږي چې دلته یو زایده چه چیزی کار کوی او دشهین جوروی او آشنایی پیدا کوو، دونران دلتا پیداشی چه فرمایش ور کوی، یو شای چه خوشوی بیا ادرس اخلی بل فرمایش در کوی.
د ټولو لاستراوړو سره سره د بازار نشټوالي، نامنې او مالی سرچینو د نه لاسرسي، تبعیض او منفي ذهنیتونه هغه څه دي چې سوداګری میرمنې ورسره مخ دي. د ځینو سوداګرو میرمنو په وینا دا ډول نندارتونونو جوړولو د دوی کاروبار ته ډیره ګټه رسولې ده، خو که نندارتونونه نه وي بیا نو د دوی کار چندان ښه نه وي او بازار یې سوړ وي. ځینې میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي وایي دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي او لاسي صنایع په بهر کې هم نندارې ته وړاندې کړي.
ستونزې بهر د موږ خو ډېر دي کنه. موږ غواړو چې دغه د موږ صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید موږ ښځې لاړ سي، خپل صنایع دستي ویسو، هلته په فروش باندې ورسوي. کوم نمایشګاه اوسي سره بیچارهګان راسي څه خلک پیزني و باغ زنانه کې بدون دغه نه نورسه څوک نه پیزني.
مشکل د افغانستان خیلی زیاد است.
افغانستان کې د سوداګرو میرمنو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. کله چې موږ په نندارتونونو کې ګډون کوو، هیڅ تمویل کوونکی نه لرو. په دې نندارتون کې موږ حتی دوکان هم په کرایه نیولی دی. که چیرې دولت او شخصي موسسې له موږ سره مرستې وکړي، موږ کولی شو نورو میرمنو ته ښه خدمات وړاندې کړو.
خدمات خوبی را برای خانوما ارائه میکنیم.
دا چې د بادام باغ په نندارتون کې سوداګرو میرمنو ته څومره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې وي او د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې څومره هلې ځلې شوي، د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد په وینا دوی په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره یوازې د ځای امکانات برابر کړي وو. راتلونکي کې هم له میرمنو سره د دا ډول همکاریو یادونه کوي.
دا په بادام باغ کې 13 کرنیز نندارتون دی چې سږ کال په دې نندارتون کې د محصولاتو 270 غرفې نندارې خودل شوی وی چې له څلوېښت زیاتې پکې د میرمنو لپاره وي. موږ په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره د ځای امکانات برابر کړي وو او همدارنګه کوښښ کوو چې د دوی د محصولاتو لپاره مناسب بازار هم پیدا کړو. په 1995 کال کې مو له هیواد بهر په څو نندارتونونو کې د ښځو لاسي صنایع او نور زراعتي محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي. اوس مهال کرنې وزارت د میرمنو لپاره د باغچو په جوړولو او مرکزداري په برخه کې کار کوي. هغه امکانات چې کرنې وزارت یې په اختیار کې لري له میرمنو سره مرسته کوي.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی په وینا اوس مهال 1500 سوداګر میرمنې له دوی سره ثبت چې خپل تجارت لري. د نوموړي په وینا په تیر کال کې دوی د سوداګرو میرمنو لپاره 15 نندارتونونه جوړ کړي و چې میرمنې خپل محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او په یو کال کې مونږ 15 مخفص نندارتونونه د ښځو لپاره پلار کې اچولي. بله په وزارت د شوکات کې یو ګروپ دی، د ګروپ کاري متشبثو ښځو چې د 300 زیاتر کسان ښځو دلته راضی که په یوم یاست که دوه مرتبه دوی جلسې لري او د خپل ستونزو او د هغو د هوارو لپاره تبادله افکار کوي. خو مهمه خبره ده چې ښځو د هغو د بازار موندنې لپاره ډېر کارونه شوي ده او د هغوی صنعت چې غالي و ده غالي ګندل ده بیا هغه سوزندوزي ده هغه ښه بازار هم د هېواد دننه لري او هم د هېواد د بهر نه لري.
درنو اورېدونکو، په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو په وړاندې د دودیزو او ټولنیزو ستونزو تر څنګ د بازار نه موجودیت هم جدي ستونزه ده. په اوس وخت کې مېرمنې له دې شکایت کوي چې محصولات یې په هغه نرخ چې باید وپلورل شي نه پلورل کېږي، او علت یې هم دا دی چې دوی بازار ته لاسرسی نه لري. هیله ده چې دولت دې موضوع ته توجه وکړي، په کور دننه او بهر د مېرمنو دغو محصولاتو ته چې د دنیا په بازارونو کې خلک ډېر خوښوي ځانګړې پاملرنه وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ